السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجه شوه. نن یک شنبه د زمری یا اسد 19 او د اگست 10 نیټه ده. د سهارنی خبری مجله ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د امریکا متحده ایالاتونه داسې شواهد لري چې خی افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبي د طالبانو د مخفي پولیسو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. رویټرز خبری آژانس د شنبه په ماښام لیکلي چې دغه شواهد دوی هم کتلی دي. د طالبانو حکومت بیا د شاوخوا 3 کلونو په تیریدو د ښاغلي حبیبي چې د جمهوریت پر مهال د هوایي چلند وزیر و د نیولو راپورونه ردوي او وایي د ځای ځایګي په اړه یې معلومات نه لري. د حبیبي کورنۍ د طالبانو د ځینو غړو د معلوماتو په حواله مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې حبیبي د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د حبیبي د موندلو او خوشې کېدو هڅه کوي او د هغه د موندلو لپاره یې 5 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د حبیبي په نوم کوم امریکایي تابع دوی سره بندي نه دی. د هند هوایی ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره یې د می میاشتې د 4 ورځنۍ جګړې پر مهال د هغوی 5 جیټ الوتکې او یوه بله پوځي الوتکه نسکوره کړې ده. مارشال ای پی سنگ دغه څرګندونې پرون شنبه په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړپوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړي او ویلي دي هند د پاکستان هیڅ یوه الوتکه نه دی ویشتلې. د کشمیر په پهلګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په می میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له ځوابي حملې سره مخامخ شو. دغې جګړې 4 ورځې دوام وکړ او دواړو لورو یو بل ته د زیان اړولو ادعا کړې ده. هندي چارواکو تېره اونۍ وویل چې د پهلګام په برید کې ښکېل 3 تنه ترهګرې وژلې دي. ایران د لبنان د حکومت د هغې پریکړې مخالفت کړی چې ویلي دي حزب الله ډله بې وسلې کوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لست کې شامله کړې ده. فرانس پریس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله ویلي د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي ستر سلاکار علي اکبر ولایتي د حزب الله له بې وسلې کولو سره مخالفت ښودلی. د لبنان کابینې تېره اونۍ خپل پوځ ته دا واک ورکړ چې د دولت د واک د انحصار لپاره کار وکړي او د اقدام کې د کال تر پایه د حزب الله بې وسلې کول هم شامل دي. حزب الله د لبنان د کابینې دا پریکړه لویه ګناه بللې ده. لسګونه زره اسرائیلیانو په تل ابیب کې د غزې د جګړې د پراخوالي په ضد مظاهره وکړه. د جرمني خبری آژانس ډي پی ای لیکلي دغه کسان پرون شنبه وروسته تر هغه سړکونو ته راووتل چې د اسرائیل دولت په غزه کې د جګړې د پراخولو طرحه وړاندې کړه. مظاهره د هغې ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې غړي یې غزه کې د برمته شوو اسرائیلیانو خپل خپلوان دي. دوی وایي چې د غزې د جګړې پراخول به هلته پاته برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخامخ کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې تړانګې د بشپړې نیولو له طرحې سره موافقه وښوده. اسرائیلي چارواکو ویلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي چې ویل کېږي لږ تر لږه 40 هغه یې ژوند دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیې او اوکراین د سولې د خبرو په درشل کې له اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړی دی. دا وروسته تر دې چې امریکا وړاندیز وکړ چې اوکراین دې د خپلې خاورې یوه برخه له روسیې ته ورپرېږدي او کیف پر دغه وړاندیز غبرګون وښود. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالبانو یو ځل بیا د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې رد کړې.
افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
یو شمېر ښځې بیا وایي د طالبانو دا ادعا له واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. د ټرمپ او پوتین د مخامخ لیدو په درشل کې اروپایي مشرانو له اوکراینا کلک ملاتړ سرګن کړي. نور راپورونه هم شته. خیبر پختونخوا کې میشت افغان سندرغاړي وایي دوی وطن ته له جبري ستنولو ویره لري.
زمون سره به تریات وشي، موږ خو هنرمندان یو، بد حکومت خپل پالیسي کې به څه تغییر راولي. کمسکم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، دیپلمانو سره، د خلکو سره ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو. هم د سر راپورته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د خځو د څنګ هغه تازه راپور چې ویلی وو افغانستان کې خځې او نجونې له پراخو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي رد کړی او دا یې غیر مسؤلانه او سیاسي راپور بللی دی. د دغه وزارت ویان پر خپله اکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي او دوی د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. خو یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا ادعاوې د دوی د ورځني ژوند د واقعیته لري دي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې سوي ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله اکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګه محرومي سوي. ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
څه دی افغانانو کې وم چې موټر چلوونکي وهلي وو چې ښځې له محرم پرته انتقال نه کړي. د هغوی موټرونه خالي وو خو ښځې یې له محرم پرته نه وړلی. که څه هم ما بشپړ حجاب اغوستی وو، خو دا چې نارینه راسره نه وو ومې نه شو کړی چې موټر ته پورته شم. زه هلته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم، تر هغه چې یوه ښځه د خپل میړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بله نجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید دومره په ځانو سره تنګه شي او دوی حتی خپله له خپل سوري هم وډارېږي، ولاړ شي خپله ویره پیدا کړي او له دوی کې ویره پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو ته ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په اوومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو تر څنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د خزو غاک اورات کڼل سوای او بکی راغلی چې خزه اجازه نه لري چې پلوړ غاک سندره یا نات وای او حتی پلوړ غاک د قران کریم تلاوات کول هم مرتمنه سوي دي. که څه هم د قانون او د خزو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه لپراخو ملي او نړیوالو خبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
و موردل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هغه اندېښنې به ځای بللې چې ګواکې افغانستان ته استنې شوې مېرمنې چې تر ډېره له ایران او پاکستان استنې شوې له ناخوالو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیتات ټینګار کوي چې هیواد ته د راستنېدونکو د پالنې او ادغام لپاره یو جامع او منظم پلان ته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مشر په نړیوال ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د خلکو لپاره د بایزات ژوند د شرایطو د برابرولو لپاره کافی مالی سرچینې چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات مشروي دغه هیواد کې د رستنیدونکو کډوالو ځای پر ځای کول د یو جامع او منظم چلند پر بنسټ چې سیمایز شرایط پکې په پام کې ونیول شي بریالي کېدای شي. سټیفنی لوس په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست 8 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ایکسپان خبره شوی ویلي چې په دې کې باید د پوره او ارزانه کورونو چمتو کول، د پاکو اوبو او حفظ صحه په سیر بنسټیزو خدماتو ته لاسرسي او د ژوند دوامدار فرصت شامل وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات مشر د کوربه ټولنې د دوامدار پانګونې په اړتیا هم ټینګار کړي او له نړیوالې ټولنې د تمویل د داسې وسیلې د چمتو کولو غوښتنه کړې چې له مخې افغانان وکولی شي په عزت سره ژوند وکړي. نوموړي په ځانګړي ډول د افغان مېرمنو او نجونو لومړیتوب ته اشاره وکړه او ویل
د لوی شمېر کډوالو بیا ځای پر ځای کول د افرادو لپاره یو انساني او بشري بحران دی، خو دا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ییزه کچه لاړه چلندونو ته اړتیا لري. افغانستان مه هیروي، آن که په جګړه کې هم لوي د افغانستان خلک مه هیروي، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، او مهرباني وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې لږ تر لږه د خلکو لپاره کافي تمویل شتون لري چې په عزت سره ژوند وکړي.
هغې ویلي افغانستان ته د ستنېدونکو 60% کسانو عمرونه لا 13 کلونو کم دي او که چیرې د دوی اړتیا پوره نشي نو د بیا ځای پر ځای کېدو پروسه نشي بریالی کېدی. نوموړي ویلي که د راستنېدونکو ستونزو ته پام ونه شي نو دغه کسان له یو پیچلي پیل سره مخ کیږي او دا کار کولی شي د افغانستان بشري بحران لا پسې سخت کړي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستنه شوي کسان وایي د څو میاشتو په تیرېدو لا هم له سختو ستونزو سره مخ دي. حمید الله چې شاوخوا یو نیم کال د مخه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
دغه تا فعلا نه کار بار ما پیدا نکردیم. ما
دی وای ز تر اوسه بیکارایم، لوډی رستونز سره مخ یو، هر څه مو چل لرل هغه مو وخړل، اوس موږ جوان په پور کو. ز له هغه ورځ راځي بیکارم چې له پاکستان راستون شوم، لاندې عمل ما خپل ماشومان خونځي ته نه دی لګیلی. که ز دی وی ورځ لپاره کار و موم د لسو ورځو لپاره نو بیکارایم.
یک روز هغه پیدا کونی د روز بیکار هستی.
د فاریاب ولایت یو سیدونکو چې په روسیو کې ایران راستون شوی او نغواړي پر اپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت لري.
خونه نه
دی وای موږ لا هم تاسو د کور نه لرو، خوړو او کور ته ډیر اړتیا لرو، کارونه نشته، که څه هم ډیر پسې وګرځېدم، د ژوند کولو لپاره هیڅ سرپنا نه لرو چې ماشومان مې پکې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ چټکه شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامان یک درې ونې وړاندې ویلي وو چې د کډوالو په پراخه کچه ستنېدل د افغانستان د کار په بازار فشار راوړي او د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري د معلوماتو لمخې سکهال 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمیر 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستنې شوي یا بیرته ستنولو ته اړیستل شوي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ویلي چې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له ایران او پاکستان له 4 میلیون ډیر افغانان راستنه شوي. د سازمان د اګست په 8 په یو بیان کې ویلي چې د راستنېدونکو پروسه باید خوندي، داوطلبانه او باعزته وي. IOM ټینګار کړی چې که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه منځ ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخ ولې شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بیپولی خبریالانو سازمان یا RSF وای په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو ورستۍ نیونی او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځولو په هدف ویرونکي حالات رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې د جمعې پورز خبر شوی د خبريالانو وروستۍ نیونې غندلې او له طالبانو غوښتي چې نیول شوی خبريالان ژر تر ژره خوشی کړي. د دوی په ټکو یوازې د زمري په ومنېټه د افغانستان د خبريالانو مرکز په بخښنه سره دغه مرکز د معلوماتو لمخې یوازې د 13 جولای میاشتې لورستیو تر اوسه پورې په افغانستان کې څلور خبريالان نیول شوی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو لولوري د خبريالانو د نیولو او پرسنیو د محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بیپولي خبريالانو بنسټ یا آر اس اف ویلي په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو وروستۍ نیونی او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواک رسنیو د منځوړلو په هدف ویرون کې حالت رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې پرون جمعه د اگست پاتمه خپور کړي د خبريالانو وروستۍ نیونی غندلی او له طالبانو غوښتي چې نیول شوی خبريالان ژر تر ژره خوشی کړي. په بیان کې د بیپولي خبريالانو د بنسټ د سویلي اسیا د څانګې د مشري سیلیا مرسیر له قوله راغلي چې د روان کال د جولای له 22 رئیس د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو په کابل کې څلور خبريالان او درسنیو کارکونکو په خپل سری ډول نیولی او لای هم برخلیک نه دی روخانه. نوموړي ویلي چې لنیول شوی او کسانو د اخلاقي فساد او جاسوسي پاړه جبري اعترافونه اخیستل شوی. آر اس اف په نړیوال ټولنې غږ کړی چې د طالبانو لوري د خبريالانو د ځپنې په پیښو سترګې پټې نکړي. د بیپولي خبريالانو بنسټ ویلي په نیول شویو کسانو کې د توانا خبري اژانس مشر ابوذر سارم سرپولي هم شامل دی چې د ښځو لپاره د ژورنالیزم د روزنې د تنظیم په برخه کې د بهرني تمویل د ترلاسه کولو او د طالبانو له ضد رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی. دغه راز دوه نور خبريالان محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هم یاد شوی چې د آر اس اف په خبره په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان زمري په ومه نیټه د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړی چې په وروستۍ او درېونیو کې په افغانستان کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه وو خبري اعلان او رسنۍ فعال نیولي. که څه هم دغه مرکز د زمري په لسمه د طالبانو له زندانه د څلورو خبري اعلانو د خوشی کېدو خبر ورکړ، خو په افغانستان کې د نن یو شمیر خبري اعلان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په دې هیواد کې د بیان ازادي تر بل هر وخت لګواخ سره مخ او د خبري اعلان کار تر بل هر وخت سخت شوی دی. په پلازمینه کابل کې یو خبريال د نوم د نخبریدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لکه نه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شو د دوی چلند د رسنیو خبريالانو د رسنیو له فعالینو سره ډیر زیات توند او ناسم چلند و خو په دغه وروستیو کې چې دوی د خبريالانو د رسنیزو فعالینو د نیونې کومه لړۍ پیل کړې ده د یو خبريال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم.
د شمالي ولایت بلخ یوې خبريالي مروه احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په دې ولایت کې په خبريالانو محدودیتونه سخت شوي دي.
د خبريالانو پر وړاندې محدودیتونه لا زیات شوي دي چې له امله یې ډېر شمېر له هېواد وتلي او کوم چې له وطنه د وتلو توان نه لري هغوی په ډېر سخت وضعیت کې دلته خپل کار ته دوام ورکوي. د یوې ښځینه خبريالې په توګه چې د خپل کور سرپرستي هم په غاړه لرم له ډېرو زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان یم.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مورس د اگست ومه د افغانستان د خبريالانو مرکز په دایګوندي کې د نسیم راډیو د مدیر او دوه خبريالانو د نیولو او دغه راډیو د تړلو خبر ورکړ. دغه مرکز په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو د عمل د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو څرګنده هڅه ده. له دې وړاندې دغه مرکز ویلي وو چې اوس مهال لږ تر لږه 15 خبريالان او د رسنیو کارکونکو د طالبانو په بندخونو کې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبريالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لعملی یو شمیر رسنی خپل فعالیتونه په ټپه درولي او د غراز ډیر شمیر خبريالان او رسنی فعالان هم لدی هواده وتلو ته اړ شوی. کاڅوم د طالبان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي او رسنی فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما مشر روزا او تنبایوا د مې د دریمې د مطبوعاتو د ازادي د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو چې په دغه هواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادي محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبريالان او د رسنی یو کارکونکو غواخ نیونی او بد چلن سره مخ کړی دی.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، اوس هم د لنډې شیبې لپاره ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیا او اوکراین د سولې د خبرو په درشل کې له اوکراینه کلک ملاتړ اعلان کړی دی. دا وروسته تر دې چې امریکا وړاندیز وکړ چې اوکراین دې د خپلې خاورې یوه برخه روسیې ته ورپریږدي او کیف پر دغه وړاندیز باندې غبرګون وښود. د بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، جرمني، پولانډ او فنلند مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د سولې په هره هوکړه کې باید د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا خوندي وي. اعلامیه کې راغلی چې اوکراین د خپل برخلیک د ټاکلو ازادي باید ولري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وګوري. دا لید کاته د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف پلان شوی. دا لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دویمه دوره پیل کړي، د هغه او پوتین لومړنی مخامخ ملاقات دی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې به دا لومړی ځل وي چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. له دې سره هم مهاله ان بی سی خبري شبکې د لوړ پوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې سپینه ماڼۍ د غولیدو کتو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر بلنې هم کار کوي. دغه موضوع د سپینې ماڼۍ رسمي سرچینو نه ده تایید کړې. ټرمپ د تیرو جمعې په ورځ له پوتین سره د ملاقات خبر ورکړ او ویل د سولې هوکړه کې ممکن د ځمکې تبادله هم شاملوي. دا خبره د کیف له هغه دریت سره اړخ نه لګوي چې ویلي دي ټول هغه سیمې بیرته غواړي چې روسیې ولکه پرې ټینګه کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په پېښور کې اوسي، د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی په زور خپل هیواد ته وانستوي. ځینې یې چې د پی او آر او ای سی سی کډوالو کارتونه لري وایي چې که افغانستان ته ستانه شي نو روزګار به نشي پیدا کولی او ممکن له ګواښونو سره هم مخامخ شي. د پاکستان حکومت لا دمخه د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د شړلو پروسه پیل کړې ده، خو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د اګست تر وروستیو پورې به د پی او آر کارت لرونکو د استوګنی موده وغځوي. تفصیل په دې راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو په دغه هیواد کې میشت افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم اندېښمن کړي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي چې د پی او آر او ای سی سی د کډوالۍ کارتونه لري، د دې هیواد د حکومت غواړي چې دوی یو نور زیانګلي افغانان پرېږدي چې په دې هیواد کې پاتې شي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستانه شي وزګاره اوان ګواښ سره مخ کېدلی شي. د دوی له ډلې یو سندرغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ډېر هنرمندان په تشویش کې دي او د تشویش وړ خبره ده، ځکه زمونږ دپاره دلته په افغانستان کې زه نشته، هلته زه ځکه نشته چې دوی دغه هنر ونهی بلي. نو موږ د نړیوالو غوښتنه کوو دوی
پېښور کې میشت یو بل افغان سندرغاړی چې دا د پی او آر کارت لري هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل:
زموږ سره بد رعایت وشي، موږ خو هنرمندان یو، باید حکومت خپل پالیسی کې باید تغییر راولي، کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، د خلکو سره باید رعایت وکړي. داسې
دا معلومات نشته چې پاکستان کې په څومره شمېر سره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د کډوالۍ د کارتونو پر بنسټ اوسیږي. د پاکستان حکومت له دې واده د بې اسناد او د ای سی سي کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا وخته پیل کړی، خو تازه یې ویلي چې اګست به د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم وروستۍ میاشت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یونیت سیا له دې اعلان وروسته د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکوله هم ملاتړ ته اړ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټم په همدې ورځ ویلي و چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. د یادونې ده چې افغان سندرغاړي ځکه خپل هیواد ته ستنېدو اندېښمن کړي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی دی، ځکه دوی موسیقي حرام ګڼي. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله ډیری هغه سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې په دغه هیواد کې اوسېدل هم بېلابېلو هیوادونو ته کډه شوي، او څوک چې پاتې دي مخکې یو شمېرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، د خبری مجلې ورستۍ شیبو ته نږدې شوی یو بیا هم پاکستان کې تمکیګ یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان یا کلینران وایي د پاکستان د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخامخ دي. په خوا دوی بې ویزو تګ راتګ کوي، خو د اګست لومړۍ نیټې پاکستان پر دوی ویزه جبري کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو په چلوونکو او مرستیالانو یا کلینرانو یې ویزې حتمي شوي، او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ وکړي. دا چاره د اګست له لومړۍ نیټې عملي شوې ده، خو یو شمېر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان وایي د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې موټر چلوونکي سید کول د پنځم به په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ پاکستان ته ضرورت لرو، ویزه نه ورکې کوم، افغانان کورونه افغانستان کې دي او دا مشکل لرو، ډیر زیات نه وتلس وځي دا مشکل ګراګیرو.
د یو سوداګریز ترانسپورتي شرکت مسول نوراغه خوګیانی هم د ستونزو ته ایده وی وای: دا آنلاین ویزې دی ژر نه راوځي.
په میاشت کې راغلی که په دوه میاشتو کې راغلی، لارې به تر هغې پورې ولاړ چې تر څو ویزې ورته ورکړي. دا موږ تر وخت د مشکلات دي، ټوټ پاس را باندې ختم کړو، ټیټ جوړ کړو، ټیټ هم چې کله جوړ کړو په هغې باندې ډېرې پیسې ولګېدلې، په میاشتو میاشتو لارې ودرېدلې. بیا اوس دا بل او هغه کړه چې داسې کیلنډر وډېری ورته ویزې واخلې. د کیلنډر تنخواه څومره ده؟ ډېری ور تنخواه څومره ده؟
دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د تات سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤول د نومو غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکو او مرستیالانو ته یې څو ورځو کې ویزه راوځي، او په خبره یې د ویزې د اصلي قیمت سربیره $40 اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي یو شمېر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستي، او د دوی په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد ډریوران او کلینران چې ده هغوی ویزه هم اخیستی ده او پاسپورټ هم اخیستی ده، نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده بیلار شي ویزه او پاسپورټ واخلي او بیا تګ راتګ وکړي.
د یاد ونه ده چې مخکې د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو به بي وي سي او بي پاسپورت د دوړو هیوادونو ترمنځ خپل موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتګ کوي. خو په تورخم کې پاکستانی مسولینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وو چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی، او دوی باید پاسپورتونه او ویزې ولري. خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جنرال کوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پرېکړه ده چې موټر چلوونکي او مرستیالان یې باید نور پاسپورت او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی، دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورت او په ریاستلو وزارت کې دغه مسله ومنل شوله چې باید ډریوران او کلینران باید حتما د پاسپورت او ویزه واخلي، او دوی دا تعهد وکړو چې د ویزې پیسې کې به موږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورت او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي، مشکل به حل شي.
د یادونې ده چې افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون په شلمه په خپله اکس پاڼه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټوکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې یو کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولی شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي و چې خپلو موټرو لپاره د تاج سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي و چې دا سوداګري 60% کمه شوې، خو په تېرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ زیږدیز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده او لامل یې هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې.